افغانستان کې د مخام او بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د زما حق دی او نې خبرونه ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما همکار اسمت سروان مختوري نن پر دې خبرې کوو چې له پاکستانه د پزور افغان ایستلو په ترڅ کې د هغو جنو برخلیک به څه کیږي چې کورنۍ پر افغانستان کې پر جنو د زده کړې د بندیز نو وروسته پاکستان ته کډه شوی او اوس د هغه هواده له ایستلو له ګواښ سره مخ دی. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د پاکستان د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ته نږدې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښیي. استان نږدې د خبرداری نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس تر عنوان لاندې یوې غونډه کې ورکړه او د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یو اړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال ځوروي او پیسې او شتمني لوټوي. ښاغلی ستانګزی دا هم وویل چې پاکستان افغان کډوال تل یو وسیله ګرځولې او له نړیوالو یې د افغانان کډوالو په نوم میلیارډونو ډالر ترلاسه کړی دی. د نوموړي د دغو څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت غبرګون نه دی ښودلی. ښاغلی ستانګزی دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ روانه ده او د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې نږدې 300,000 افغانان په وروستیو کې د پاکستان لخوا ایستل شوي او افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د قلملار ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په زندانونو کې بې برخلیکه بندیان په ځانګړې توګه ښځینه فعالان ژورنالیستان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې له طالبانو سره د خپل مشر او د تعلیم د فعال متی الله ویسا د 215 ورځو زنداني کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ خو کورنۍ یې دا تور رد کړی و. متی الله ویسا د اکتوبر میاشتې په شپږویشتمه نیټه د طالبانو له بنده آزاد شو. د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته څیرمه تیره کړې. له وسلوالو سره په نښتو کې د څو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې پر امنیتي ځواکونو هغه مهال برید وشو چې د خیبر پښتونخوا ایالت د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې عملیات کول. پوځ له وسلوالو سره په نښتو کې د یوه ډګرمن په ګډون د څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده. د پوځ په وینا په نښتو کې درې سخت دریځې هم وژل شوي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبان تحریک یا ټي ټي پی چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد بریدونه زیات کړي فعال دی. په غزه کې د روغتیا وزارت چارواکي وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10,000 تنو واوښت. وزارت وویل په غزه کې 10,022 کسان وژل شوي. خدای نه دی ویلي چې د وژل شوو څومره وسلوال او څومره ملکیان دي. پر غزه اسرائیل د اکتوبر له 8 نیټې وروسته له هغې بریدونه پیل کړل چې حماس د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د پراخو بریدونو په ترڅ کې 1,400 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نوري يرغمل کړل او هغه ځان سره غزه ته یوړل. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په 4 غټله سریلانکا ته د توپوهنې بلنه ورکړه. سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 209 منډې کړې او بنگلاديش ته د 208 منډو هدف ټاکلی. بنگلاديش اوس توپوهنه کوي او د دوو لوبغاړو په سوځیدو یې په 19 اور کې 121 منډې کړې دي. د دغو سیالیو په ترڅ کې هند پرون جنوبي افریقا ته د 243 منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاکل شوی په دې جام کې د افغانستان اتم لوبه سبا سیشن بیل استرالیا سره وي. افغانستان څلور لوبې ګټلې او درې بایللې دي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی ز خبرونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پاکستان امنیتي ځواکونه په خپل خبره کې د بی اسناد افغان کډوالو نیونو او وستلو ته دوام ورکوي. د دغو کډوالو په منځ کې یو شمیر هغه افغان کورنۍ هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو او د جنو پر زده کړو او کار له بندیز وروسته په دې هیله پاکستان ته لاړې چې هلته به انجوري زده کړو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې میشتو افغانانو ګڼ شوونځي او نور تعلیمي مرکزونه جوړ کړي، خو وروسته له دې چې د اکتوبر په لومړیو کې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو لپاره څه کم یو میاشت مهلت وټاکه، د افغانانو اکثره تعلیمي مرکزونه بند شول. ډیری افغان کډوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه اسناد لرونکي کډوال هم نیسي. په دې پروګرام کې د دغو نجونو چې هم په افغانستان کې له زده کړو محروم شوي او هم له پاکستان څخه ایستل کیږي پر شرایطو او راتلونکي خبرې کوو. زه عصمت څاروان یم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. زموږ د خبرونه میلمنی دي د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی، د بشری حقونو فعال ممتاز یوسفزی او مدني فعال پښتنه توک. درې وړو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی محترم نیازی، پاکستان ته په وروستیو کې ویل کیږي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د شپږ لکو او اوو لکو ترمنځ افغانان مهاجر شول. د دغو کډوالو په منځ کې د ډیرو په برخه کې ویل کیږي چې غوی د دې لپاره تللی دي چې یو درېمګړی هیواد ته لاړ شي له پاکستانه، خو یو شمېر یې ویل کیږي چې د دې لپاره تللی دي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم لشپژم ټولګي وروسته منع شو، نو دوی د خپلو لونو لپاره د تعلیم لپاره لاړل پاکستان ته. څه فکر کوي چې د دغه سي کورنیو شمېر د پام وړ دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې څخه ټول افغان مرمنو ته، هغه ناهیلي ځوانانو ته چې اوس مهال د پاکستان د حکومت له خوا څخه هغه ته هغه اخترونه ورکول شوې دي، یا د ایستلو یا د پروسه پیل شوې ده او یو ډول ناهیلي حالت کې هغه قرار لري. زه د اکثر ځوانانو سره په اړیکه کې یم او دوی تقریبا تر 2000 اضافه حتی رسید د خوندو چې ما سره په ګروپ کې شریک دي. هغه خوند دي چې دقیقا د پانتون په هغه کلاسس کې و چې دوی باید ډیر زر فارغیدل او ټولنې ته د خدمت جوګه ګرځیدل، مګر متاسفانه د طالبانو د نظام د راتګ سره او د پانتونونو دروازې د بندېدو سره دوی خپل د هغه حق او حقوق څخه محروم پاتې سول. نو په لهازه دوی دا بهتره وګڼل چې یا پاکستان ته یا ایران ته مونږ هجرت وکړو، فامیلونه په دې باندې وهڅول شي مونږ باید دا فرصت مهیا کی ترڅو چې دغه لړۍ یا دغه سلسله ایمونه قطع نسی. نو په دغه اساس دوی راغله اجرتونه وکړله امسایه هیوادونو ته، چې دغه جمله څخه د پاکستان هیواد چې مونږ ډیر هلته راشه درشه لرو افغانان تل او همیشه به دغه پوه هم تر ډیره حد پورې خطر لاسه کېدله په هغه ځای کې خی یو ښه فرصت و د افغانانو دپاره. خو متاسفانه اوس چې د پاکستان د پاکستان هیواد دغه پریکړه صادره شوله او دغه پریکړه عملی بڼه واخیستله، دا یو ډول دغه نجونې مایوسې کړلې او داسې بیخي دوی ذهن تر فشار لاندې راوړې ده. دوی دغه تشویش لري چې بل اخره موږ سره به څه وشي.
بل ډېر مننه محترمه نیازی. محترمه یوسف زی، فکر کوي چې د افغانان ستاسو په نظر ډیر و چې یوازې د دې لپاره پاکستان ته خصوصا تللی دي چې هلته لوري درس ووي؟
السلام علیکم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، ورون ته، خوندو ته بیا هم سلام علیکم وایم. تقریبا د دوه کال نه دی خواته تاسو شاهدان هستی چې مکتبونه ټول مکمل بند شو، پانتونونه بند شو، نو ډیر کسان خپل اولادونه په خاطر هجرت وکړه د همګا نږدې همسایه پاکستان، دوی ټول پاکستان خواته لاړ چې دوی خپل درس ته اولادونه خپل درس ته ادامه ورکړي. خو متاسفانه چې دوی دفتر پاکستان لکه همګا نږدې همسایه وه او داسې متوقع د دوی نه و چې داسې ماجرین داسې بدون داغې نه چې یو میاشت دوی ته مولات ورکي او دوی خپل وطن راو باسي. نو دوی خپل داسې کسانو چې ټول خپل دارایی خپل کور هڅې د لاس نه واکه دوی خپل اولاد تحصیل او تعلیم په خاطر هلته هجرت وکړه. او اخواته دوی دوی بیرته وشړله، دوی بیرته واپس افغانستان ته چې راستنه شو، دوی نه هم کور لار هم ژوندونه لار اوس هم بې کوره پاتې شو. نو موږ د ټولو افغانانو داسې د دوی نه داسې توقع د پاکستان نه، دوی باید خپل امارت د دوی ته باید دا ځوابونه باید ورکړي، ځکه چې د درې دوه څلوېښت کاله چې په افغانستان کې دا جنګ روان ده، ډېر کسان مهاجر شو یا ډېر کسان خپل سرمایه ګذاري په پاکستان کې وکړه، اوس دوی ټوله سرمایه همالته پاتې شو او دوی راستنه شو بېرته افغانستان ته. خو د یو لحاظ نه خیر خیر چې موږ افغان بېرته خپل وطن ته راشي. موږ لکه وایو چې د پردي هغه د دوه ورځو دی، هغه د پردی مملکت دی، خو دا موږ خپل وطن دی چې بیا دوی چې دوباره رالیږل شوی وي، خو حداقل دوی ته باید وخت ورکوله چې په یو میاشت خوسته نه کېږي، ځکه چې دوی اخواتم د دې تعلیم او تحصیل را پات شو او دې خوانم، یعنی د دې یو کال زیاتره د هغه تحصیل چارته کړی وي. مثلا دوی ځان د اتمن ډیر کسان په پیسو ځان ته لاج سر کوي، چې یعنی ان فیس ورکول هم داخلي ورکول د سم مفتر راګانم خو نه و، هغه هم د منځ لار نو ځکه چې پیسې هم ام پیسې لار هم ژوند لار هم بیته واپس وغیبله خره چې دغه وخت هم د دې رایستل نه و، ځکه چې ډیره موږ سخت جمعې په مخ لرو. حداقل دوی ته باید شپږ میاشتې یو کال پورې دوی ته باید وخت ورکول شوی وای، چې تاسو دوی ځان لپاره یو ژوند برابرول، یا حداقل بیر دوباره د مکاتب افغانستان کې شروع کېده، یا مثلا تعلیمي بخش دوی راتلم کوم مشکل کوم مسله نه و.
بله صاحب، ډېر زیات مننه محترم یوسفزی. محترم پښتنه ځواک، تاسو د سینجونې پیژنې چې له پاکستان استل شوی او زده کړې هلته ورڅخه پاتې شوی وي؟
سلامونه نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو او د تاسو ګرانو ملمنو ته هم همچنان تاسو ته وایو چې جوړ او روغ اوسئ.
سلامت
ډېر مننه. نو خوشاله یم چې په دې بحث کې او په دغه د خپل افغانانو سره چې دلخوږی یا د زړه رازونه یا د زړه دردونه ورسره باندې په دې برنامه کې تاسو سره اشتراک کړی دی، ډېره مننه. بله، داسې کسان چې د پاکستان څخه وتلي دي، هغه مونږ د خپلوانو جملې نه، هغه ما خپله خاله لور کیږي چې هغه خپل د تحصیل لپاره هلته د خپل کوچني ورور سره تللې وه. نو هغه غوښتل چې یعنی ډېر پیشرفت وکړي دلته په افغانستان کې، ډېره یو علاقه ډېره بااستعداده جلۍ وه. نو د ډېر وړکې کوچني ورور سره پاکستان ته مهاجره شوه، د همدغه حالاتو په خاطر باندې هغلته د خپل تحصیل د ادامې په خاطر باندې هوټلونو کې بې شپې تېرولې، کرایه به په ځان باندې ورکوله، ډېر مصارفات پرې راتلل. خو دوی هم سربېره په دغه مشکلاتو بیا هم هغلته دوی ځان ټینګ کړی و، د دې په خاطر چې هغه تحصیل وکړي یو ځای ته خپل هدف ته ورسېږي. نو متاسفانه کله چې هغې خپل زده کړې شروع کړې، د زده کړو لپاره یې ځان ته زمینه برابره کړه هلته د کار، او د دې په خاطر چې هغه یو خپل اهداف ته ورسېږي، نو متاسفانه چې
آیا آخر اسناد لري او که بی اسناد ده. ځینې افغانان دي چې کېدای شي په پاسپورټ او ویزې تللي وي خو ویزې ختمې شوې دي. یو شمېر کډوال داسې دي چې اته څلوېښت کاله پخوا تللي دي خو هېڅ سند یې نه دی اخیستی، او پاکستان وایي چې هغه کسان دوی باسي چې اسناد نه لري یا ویزې بشپړې شوې دي ختمې شوې دي، او هغه کسان نه باسي چې اسناد لري او قانوني ویزې لري.
کومو ورته وګورو، یعنی د ما دغه د خاله لور چې زه پوهېږم او د دوی نه احوال لرم، د کوم خپلوان دي، نو هغوی اسناد لري، هغه به اسناد نه دي تللي، ویزا لري، دوه کلنه ویزه یې درلودله، نو د هغې وخت هم پاتې دی،
یعنی له خطر سره مخامخ نه ده چې ویستل شي.
نه 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 نه، د خطر سره مخامخ نه ده چې ویستل شي. خو کومو ورته وګورو، یعنی هر لومړی هر سره مخکې د پاکستان دغه تش په نامه مسلمانان دغه چلند او سیاست د غندلو، یعنی بعد موږ په ډېر وغندو، یعنی په ډېرو سختو ټکو یې غندو. یعنی د نننۍ د پنجاب د کورنۍ چارو وزیر باید له یاده ونه باسي چې د دې تاریخ هم له افغانانو سره تړلی دی. خو نه پوهېږم چې دا ناوړه کار پورې ولې لاس پورې کړی دی، ولې غواړي هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې سربېره په دې چې افغانستان کې ډېر ځورېږي هغه هلته هم وځوروي. نه دی هغه افغانان چې هلته تللي دي نه یې مصارف ورکوي، نه یې کوم بل بوټ په هغې باندې ده. نو دا د دوی اقتصاد ته یعنی هغه مفیده تمامېدل که هغه هلته پاتې شوي وای، هغه هلته دوی صحیح درسونه ویلي وای، تحصیلونه یې کړي وای، د دوی حکومت ته د دوی اقتصاد ته ډېر په درد دی خوړل. خو نه پوهېږم چې دا څنګه سیاست ته او څنګه غواړي داسې یو کار وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. محترمې نیازی، آیا معلومات لري چې په پاکستان کې د افغان جنو څومره تعلیمي مرکزونه به وو یا لا هم شته؟
دقیقا دومره انجونو سره محصلینو سره چې زه په تماس کې یم، هغوی ټول یو استرسي حالت کې قرار لري. هغه کسان چې اسناد لري هغه هم اوس مشکل لري، ځکه چې دا نور دوستان چې اسناد نه لري، یعنی ویزا یې نه ده اخیستې، پاسپورت نه لري، همدغسې تللي دي، هلته میشته سوي دي. بعضې کسان یې شناخته کارتونه چې لري، شناخته کارتونه یې جالي ختلي دي، هغوی هم د تزلزل په حالت کې قرار لري. او هغه کسان چې پاسپورت اخیستې ده، ویزا یې اخیستې ده، هلته تللي دي، میشته سوي دي، دا اوس تدریس کوي، د تدریس په حالت کې دي، یعنی هغوی نه دي دغه سوي جواب سوي د دغه په دغه برنامه کې نه دي شامل. هغوی هم یو ډول استرس لري، یعنی په کل کې ټول پریشان دي. تقریبا ما مخکې یادونه وکړل چې تر 2000 اته اضافه محصلین ما سره په یو ګروپ کې شریک دي، چې هغوی دغه شروع کې چې کله طالبان افغانستان ته راغله او پوهنتونونو دروازې وتړلې د خوندو پر مخ باندې، هغوی داسې یو سیل غوندې انتقال شول، لاړه پاکستان ته. اکثر یې د جلال آباد د پوهنتون انجونې دي، اکثر یې د قندهار د پوهنتون انجونې دي چې ما سره په اړیکه کې دي. نو دوی همدا اوس چې پاکستان کې بعضې پاتې دي، هغه هم په مشکل کې ده، او هغه چې راوتلي دي او راغلي دي افغانستان ته د راتګ په حالت کې ده، هغوی هم یو ډول ستونزې کې دي. نو په کل کې موږ ویلای سو چې ډېر ښوونیز مرکزونو کې چې دوی تحصیل کوله، یا یې پوهنتونونو کې داخله اخیستې وه، په پرایویټ پوهنتونو کې، نو ډېر تعداد ده، ډېر بې حده زخت زیات ده. دا به یو ډېره سخت ضربه وي د پاکستان اقتصاد ته هم، ځکه چې دا یو ډول داسې نامعلومه مجهولانه ډول باندې یو تصمیم و چې د افغانانو مهاجرونو په حق کې ونیول شو، چې نه یوازې دا به د افغان مهاجرونو په ضرر وي، دا به د افغانستان د پاکستان دپاره هم ستره ضربه وي، خصوصا اقتصادي ضربه، ځکه چې دغه جنوکۍ ټولو په پرایویټ ښوونیز مرکزونو ته تللي وو، یعنی د فیس په بدل باندې دوی درس ویل هلته. خو متاسفانه چې هغه دروازې هم دوی په مخ کې ورته بندې کړلې، او اوس یو ډول حالت سره هغوی مخ شوي دي چې هغوی ته هم د تحمل وړ نه ده، او همچنان موږ ته هم د زغملو وړ نه ده.
بله، ډېره مننه کورودن. محترمې یوسفزۍ، ځینو افغانانو په اسلام آباد او پېښور او نورو ښارونو کې چې هلته دوی زیات میشتي، خپل شخصي ښوونځي جوړ کړي ول. کله چې پاکستان دا پریکړه اعلان کړه چې بې اسناد افغانان دی ووسی، البته هم پاکستانی مقامات مني او هم افغانان وایي چې دوی اسناد لرونکي هم بيستلي دي او هغه نیولې دي، د اقل کې بيستلي نه وي دي، څو ساعتونو لپاره نیولې دي او زورولې دي، داسې خبرونه هم شته. آیا هغه افغانان چې خصوصي ښوونځي درلودل دوی ټول ښوونځي بند شوي دي او که لا هم فعال دي؟
تقریبا ما مخکې تاسو وینئ چې درې ویشت کاله کېږي چې دا خپل افغانان، موږ افغانان پاکستان ته مهاجر شو، او د پخوانه د څلوېښت کال نه خواته یا دېرش کاله یا پنځه ویشت کاله دا دېخوا دوی خپل سرمایه ګذاري هغه پاکستان کو، لکه خصوصي مکتبونه یې جوړه کړه، لکه پوهنتونونه یې جوړه، دوی خو یوازې جوړوی نه شو، ځکه چې د دې تابعیت تر نه خو بیا هم د سر پاکستانیان په شراکت جوړ کړو چې یعنی سرمایه د افغانانو او هغه سره همداسې په ګډه کار کوله. نو دې خونه چې دوی افغانان ته یو میاشت مهلت ورک دوی ټول مکاتب خو تابنده ټول بند شو د خپل اقتصادي وجه نه دوی ته دوی ډیره لویه ضربه ده او دا پاکستانان دوی نه پیدا چې خپل د پاکستان زیاتره ځایونه په دغه خپل افغان باندې آباد شو لکه تعلیمي ځایونه د مکاتب زیاتره شو کالجونه اضافه شو مثلا پانتونه اضافه شو موږ ډیر افغان لکه د پاکستان د جوال آباد او د ننګرهار دی خواته د جنوبي پوست پکتیا خو دا ټول کسان خپل تحصیلات عمل چې حدودي فامیل نه مرته او د تحصیلات په خاطر پاکستان ته چې د اته دی خپل تحصیلات پاتور رسي اما هم ډیر کسان د ټول د افغانانو و او د مکمل بند شو د دې د اقتصادي ضربه خپل پاکستان ده افغان لپاره ضربه بالکل نه ده. نو دا دی کوي چې خوب مشکل ده چې اوس دا دی ټول سرمایه هم د پاتې شو لکه دوی مکتبونه جوړ کړی وو لکه پانتونه جوړ کړی وو د دوی تمام تجهیزات هم ټول شاینا مکتب پاتې شو دوی ته لکه پاکستان چې دوی سره په شراکت کار کوله. نو دا د دې لحاظ نه افغان ته هم یو ضربه دی. نو دوی هم داسې ونه کړه چې حداقل دنه پیغام نور مملکتونه کې افغانان دوی ته هغه ورکوي کومک کوي دوی ته کور ورکوي معیشتي شان هغه د ژوند لپاره ټول ته برابرې متاسفانه پاکستان چې موږ دی نږدې همسایه ده نه دوی ته کوم د کومک کوي د اقتصادي لحاظ نه او نه دوی ته کورونه ورکوله دوی د خپل د شخصي د عاید نه دوی کورم کرایه نیولا یا مثلا تحصیلات خپل د شخصي غینه کوله بیا هم دوی تیره بیرحمانه دا ماجی نویستله
بله صحیح
ځکه چې د افغانانو داسې د دوی نه داسې توقع نه وه اوس ډېر کسان دي چې د افغانستان نه په اسلام آباد کې یا مثلا فرض مثال په خپله پېښور کراچۍ یا لاور دوی همالته ژوند کوي د پخوانه همالته دوی پاتې وو او اسناد دوی ډېر کسان هغه وخت دوی د اسناد په فکر کې هم نه وه چې موږ اسنادونه اسناد واخلو یا مثلا اقامه یا کارت یا شناختي کارت دین کسان اخیستې وه او دین کسان اخیستې نه وه همداسې دوی لهجه هم لکه پاکستان لکه هم دوی خپل لهجه یې مو او داسې دوی کرکټر هغه هم هغوی ته ورته وه ډېر کسان دوی پوښتنه هم نه کوله اوس چې دفتن دغه مشکلات ستونزه پیدا شوه اوس هغه کسان چې کارت هم شناختي کارت هم لري یا مثلا ویزه هم لري هغوی درې فضاوی چې تاسو یعنی هوځي نو ډېر کسان دوی کیسونه لري لکه عیسایي کیسونه لري چې باید دوی بهر ملکو ته لاړ شي نو دوی د امرته خپل هغه چویزه ما اخیسته ده هغه هم ضروري او دوی لپاره هم ډیره مشکل ده چې لکه دوی کې کیسونه هم روان دي او دوی خاطر دوی واپس اسنه کې افغانستان ته او دغه مشکل افغانان پیښ شو او تر کسان چې اوس دوی لپاره یو بل حایت برابر شو د کچې اوس دینه کسان مجبور دي شي خپل د کیسو په خاطر کیسونه په خاطر عملته پات شي او نور مجبور ده چې د پاکستان پولیس ته دوی پیسې ورکړي د خپل پیسو په بدل عملته پات شي تر څو چې دوی کیسونه وخت پورې کوي او دوی بل مملکت ته لاړ شي.
ډېره مننه سلامات اوسه محترم ځواک. ځینې وای سره لدی چې شوانسی یا لسی دی افغانانو د پاکستان پولیسو باندې کړی نه دی، منظور می صرف هغه مکتبونه دي چې په افغانانو تاسیس کړی دي یا په یو شکل د اشکال سره د افغانانو سره ارتباط درلود اکثر از د کون کې افغانانو، لیکن دوی وایي چې د دې لپاره چې د زده کوونکو شمیر کم شوی دی نو اوتومات بند شوی دی دا شوانځي، ځکه چې کله چې د زده کوونکو شمیر کم وي د شوانځي خاوند نشي کولای چې د کور یا د ودانۍ کرایه برابر کړي نو اوتومات بندي شي. د سیتاسیم څاوري دلی دي
بله بله مونږه په دې باندې زه پوهیږم هغه ته کوم خپلوان چې مونږ وو د دې موضوع نه موږ ته پوره معلومات راکړي دي مونږ ورسره خبرې پکړې په دغه موضوع باندې واقعا د چې کله شاګردان یعنی دغه کسان چې له هغه نه اوباس پاکستان خالته دوه شاګردان کمیږي او هغه کسان دغه کسان هغه ته اوس دغه د خپلو کیسونو په خاطر باندې تللي وو تر هغې چې دغه کیسونه یعنې هغلته جوړېدل یا بل مملکت ته وتل په دغه مدت کې نو خو دوی خپل اولادونه خپل مکتبو کې چې دوی شامل کړي وو خپلو درسونه تر څو هغلته هم تحصیل پرې وکړي نو ډېری کسان یې که موږ وګورو لاړ خارجي ممالکو ته نو کېدلی شي امکان لري او د دې مسلې نه موږ خبر یاسو چې بالکل دلته کم شوي دي او هغه مکاتب د افغانانو چې پاکستان سره یا پولیس سره یې وو بالکل هغلته اوس کې کمی راغلی ده.
بله ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو زما حق ته خبرونه اوري. په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د استل شویو افغانانو په ډله کې د هغو نجونو په برخلیک خبرې کوو چې په پاکستان کې اوس زده کړې نیمګړي پاتې شوې دي، خصوصا کله چې افغانستان ته راځي نو په افغانستان کې لښپژم ټولګي پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري، نو د دې برخلیک په څنګه شي؟ زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د شزو د حقونو فعالان محترمه قمر نیازی، محترمه ممتاز یوسف زیا او محترمه پښتنه ځواک. لنډه خبرتیا وروسته را سره اوسئ، مشبم در سره یو. د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري یو بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزي بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دي. د واتس اپ شمیره 00 24 12 12 14 شپږ 01 01. د پیغام ثبتونکي ماشين شمیره 00 24 12 14 15. محترم قمر نیازی، دا کسان چې پاکستان ته تللی وو دا منظور می دا هغه کسان دي چې په وروستیو دو کلونو کې لدی قبل تللی دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز طالبانو لګولې دي، د دوی بیرته راتګ به افغانستان ته فکر نه کوي چې پر طالبانو هم څه اغیز ولري؟ آیا هغوی به دې ته تشویق نه کړي چې دا خلک چې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته ځي نو په خپل هغه پالیسي کې باید تغییر راولو چې نجونې مو له زده کړو محروم کړي دي؟
دقیقا توقع دغه کېږي دوی نه په اوسنۍ حالاتو کې چې باید دوی خپل په تګلاره کې تغییر راوړي او دته زیر شي چې زما د هیواد وګړي څومره د ناخوال سره مخ دي او څومره د علم او د پوهې ترلاسه کولو لپاره امسایګانو ته محتاج دي او فعلاً امسایګان بیا کوم ډول برخورد سره کوي، د کوم ډول برخورد سره هغوی مخ سوي دي او په څومره ذلت باندې هغوی ووتل د پاکستان څخه، په څومره تهدیدونو باندې، په څومره ویره او ژړا باندې، او په څنګه یو استراري حالت کې چې نه یې مخ تر مخه خبر ورته ورکړي و نه یې کوم تصمیم مرته جدینی ولای وو او نه هم کوم مخکنی اطلاع خبره سوی او یو دم داس یو په یو بیزتی ډول باندې دوی سلکیږي. دلته په کار ده چې اوسنی نظام اقتدار باندې د طالبانو نظام باید په دې حساب کې خپل مسولیت ادا کړي او دې تذیر شي چې دقیقا پوهی ته اړتیا شته او زمون خلک اوس هغه د پخوا خلک نه دي چې چوپکینی او خپل حد جاری ونه ساتي، دوی خپل حد جاری ساتي او تر دې چې محتاجی د بل هیوادونو کې ولې خپل په هیواد کې ورته فرصت برابر نکم، باید دوی خپل په ستراتیژي کې بدلون راوړي. او ساسي مخکنی پښتنه جواب ته باید وایم چې ما ګروپ کې د پښتنه محترا کړه، ما سره خوندو شریک کړل چې تر شپک سو دروش پته خونیز مرکزونه اضافه ثبت او راجستر دی په پیښور کې، د افغان ماجرینو او د دې د ثبت او راجستر دي چې هغه د دولت ته د ټیکس هم ورکوله او هغه چې ثبت نه دی او راجستر نه دی د ټیوشنونو په شکل باندې چې دوی ورته ټیوشن وایي په کور کې یعنی درس ورکوي هغه خو بیا معنی کوڅه په کوڅه به داسې ټیوشنونه وو چې افغان ماشومانو ته په هو ورکوله زده کړې ورته ورکوله په دواړو ژبو باندې
دا پښتنه کای کومولانه وی کړي چې آیا دغه ټیوشنونه او دغه شوانځي چې تاسیسات کول شپږسته و درش پته دا بند شوی دی او کنه دی لا بند
دی ویل چې فعلاً باندې په دې خطر باندې چې یو خو داس یو ډول غوغا سره ګډ سو چې په دې باندې د فشار راول سو چې افغانان وزي دوی خپل دغه بند کړل سنټرونه یې پند په شاګردان ته جواب ورکړل چې ترڅو چې د امرستاني معلوميږي د طالبانو د امرونو په ادامه باندې د خبرې ورته کړې ده چې ترڅو چې معلوميږي موږ سرنويشت او موږ برخه د معلومی کې تر هغه وخت پورې تاسو رخصت یاست چې کورو ته لاړ شئ اکثره داسې جواب ورته ورکړی خپل شاګردانو ته او اکثره په دې علت باندې چې شاګردان لاړه نو هغوی د هغه سي انزوا سره مخ دي چې نه د هغه سنټر فیس پوره کولای سي کرایه پوره کولای سي او نه هم دولت ته شي ورکولای سي که څه هم هغه مالک خپل افغان ده او اسناد هم لري چې هلته شتون لري خو بیا هم ښوونیز مرکز فعلا بند ده نو بنشوی مرکزونه دي دا هغه مرکزونه دي چې دا اوس په الحال بنشوی دي او ډیر د کاونټي ترتللی دي افغانستان ته او څوک د تک په حالت کې ده او څوک هم منتظر دي چې اسناد لري ته ودرېږي چې تصمیم نیول کیږي او بل اخره د خونیز مرکز به برته پرانستل سي او کوم دغه څه مونږ به سرنويشت به د سپاتیو نو دا خونیز مرکزونه چې ماته یادونه وکړه د فعلاً باندې یوازې په خبر کې نو که تاسو د دې څخه قیاس وکړئ چې څومره به کراچي کې وي او څومره به کوټه کې نو فکر وکړئ چې څومره موږ افغانان په پاکستان کې میشته دي او څومره سرمایه گذاری کړه د پلوړه کچا او د ترکم انزوا له سره مخ دي
بله ډیر زیاته مننه که هم دغه پښتنه چې تاسو قمر نیازی څخه می وکړه یعنی که دا افغانان چې بیرته افغانستان ته راځي خصوصا هغه افغانان چې د زده کړو د خپل لونو د زده کړو لپاره پاکستان ته تللی وو دا چې بیرته افغانستان ته راځي څه فکر کوي څومره هیله شته چې طالبان به اوس په خپل تګلاره بیا کتنه وکړي او که به ونی کې محترم یوسف زی ستاسو نظر څه دی لکه چې محترم یوسف زی زما خبره نه اوري خیر محترم ځواک ټلیفون هم قطع شوی دی خیر محترم فکر کوم چې bale او دواړه ټلیفونونه قطع دي هم دی محترم یوسف زی او هم محترم ځواک خو محترم نیازی لا هم را سره ده تاسو مخکې دی هغو جنو چې تاسو ور سره تماس لري او د پاکستان دی استلو د اعلان لکبله ل راز راز رواني او روحي فشارونو سره مخامخ شې بي دي په اړه یادونه وکړه که په دې اړه یو څه زیات مشاوریدونکو ته وایي چې اوغي څه ډول احساس لري څه ډول فشار احساسوي
یو ډول ناامیدی حالت کې دوی قرار لري په وسنۍ حالت کې چې بل اخره به څه وشي ولې موږ د داسې یو برخلیک سره مخ یو ولې خپل فکر کې مو هیزت نه درلودل موږ کوشش وکړل چې یو بل ځای د اقل د پوهې د ترلاسه کولو لپاره لاړ شو او بل اخره د هغه پوهې په مټ برته خپل په هیواد کې ځان ته هیزت ترلاسه کو ځان ته مقام او ایسیت ترلاسه کو مګر متاسفانه په دې کې هم موږ پاتې راغلو د خپل هڅې مونږ تر ډول جاری وساتو تر ډول یو امید مونږ ته لاس راکړي چې مونږ برته دې ته واهتول شو چې مونږ نه د لړۍ قطه نسی نو یو ډول مایوسي حالت کې قرار لري دی روحانه او روانه تر فشار لاندې دي چې دا ډیر ستونزمن حالت ده او ډیر زوړونکي حالت ده زما د دوی سره په مشوره او په خبرو باندې داسې یو یو څه ته مې دوی واحد سوال چې دوی دغه ناهیلي زه باید کمه کړم. ورته ما ټول کېدای شي چې دا نړیوال یو سیاست وي او دا په دغه طریقه باندې کېدلی شي چې طالبان دې ته واحد سوال شي او بالکل مجبور سي طالبان دې ته چې تاسو خپل په کور کې خپل په هیواد کې دننه د تعلیم فرصت درته مهیا کړي. هغه یو اسلام موږ لرو وایي شر به خیزه که خیر ما باشه. نو دوی می دغه ته واحد سوال مالکه تاسی په دغه شر کې ستاسی خیری او ستاسی خپل په هیواد کې برته تاسو ته فرصت د تحصیل او د تعلیم برابر شي او برته چونیز مرکزونه پرانستل سي برته په افغانستان کې بند پانتونونه دروازه خلاصی ستاسی پر مخ باندې چم دا اوس هم د زمون خپل په افغانستان کې هغه خصوصي پانتونونه چې تر ډیره حد پورې زمون ځوانان پکې تحصیل کوله هغه اوس تر ډیر پانتونونه خپل فیس د شاګردانو په فیس باندې چې کرایه ورکوله د ځای د هغه تعمیر دوه او درې تعمیرونه یې اخیستي او د لابراتوار سامان یې اخیستي او هغه هر څه ته په تاوان کې پاتې ده. نو ما ټول ملکه دلای سي چې دا هغوی په خیر باندې دا تمام سي او تاسو برته راځي خپل هیواد ته او خپل په هیواد کې مو برته دغه ښوونیز مرکزونه او که خصوصي دي که دولتي دي ټول فعال شي او دا یو فرصت دي او طالبان په دغه فرصت کې لږ ذره په غیرت راسي او هغه د دې هغه ویده ضمیر راویختي او تاسو دغه فرصتونه مهیا کی د دغه تهدیدونو او دغه زوریدونو حالت هغه یې وزوروي او بل اخر تاسو په حق یو تصمیم ونیول سي. دا یو ډول درویه ورکول د پارازه دوی سره به په تماس کیما. هغه وخت هم کله چې د طالبانو نظام راغله او دوی ډیر خفه او ډیر تر فشار لاندې و دي ما نه غوښتنه وکړه چې تاسو مونږ رهبری وکړي چې هر څه وایي مونږ هغه څه خپل غږ وچتو او مونږ مبارزه کوو. اته تاسو باور وکړي چې دوی پلرونه ماته وویل چې نیازی سیب تاسی کولای سی چې دوی ته ښه مشوره ورکړي چې دوی هغه سې لاریون وکړي. ما ورته وویل چې اوس هېڅ مناسب نه ده د دې خلکو سره نه کېږي ولې ناکه ځان بې عزته کوي. تاسو حوصله وکړئ د صبر څخه کار واخلئ د زغم څخه کار واخلئ. په دغه حالت کې که تاسې هر څه کوئ تاسې خپل په تاوان ده ځکه چې هغه خلک خون ګرم دي اوس هغوی ستاسو په د برخلیک دپاره هیڅ فکر نه لري. هغوی فقط هغه خپل جنګیالي چې د لاسه ورکړي دي د هغوی تشویشونه لري. هغوی د دغه دپاره چې څنګه نظام ته راغلي دي او څه باید وکړي هغوی بالاخره به مجبوره سي تصمیم به ونیسي. خو چې فلحال هم د دغه حالاتو دغه شرایطو ته په کتو سره زما غوښتنه هم د طالبانو د نظام څخه دغه ده او د آلاتو د شرایطو غوښتنه هم دغه ده دغه ایجابوي شرایط چې طالبان باید جدي تصمیم ونیسي خپل ستراتیژیک تغییر راوړي خپل تګلارې ته تغییر ورکړي د ستره دی یو کراکتنه وکړي د انجونو د تعلیم مخه دی ونیسي بلکې هغه ته د دروازې د تعلیم پرانیزي د مکاتبو دروازې د پرانیزي د پانتونونو دروازې د پرانیزي یو ډول د خلکو غملاتار دي ترلاسه کی د خلکو زړونه دي ترلاسه کی نه پر افغانستان باندې بلکې د افغانانو پر زړونو باندې به دوی حکومت وکړي. کدا ډول یو پریکړه دی همدا اوس همدغه حالات او همدغه شرایط دی.
بله ډیره زیاته مننه کوروتن محترمه یوسف زی تاسو څومره هیله لري چې د پاکستان د دې پریکړې په نتیجه کې به طالبان تشویق سي چې د انجونو خلاف خپل تګلاري بدل کړي یعنی هغه ته به اجازه ورکړي چې درس ووایي ل البته لشپشم ټولګي پورته. متاسفانه لکه چې دی محترم یوسف زی ټلیفون بیا قطع شو د محترم پښتنې ځواک تلیفون هم قطع ده خو خیر به تخنیکی همکار وای چې ژر به تلیفون روغ شي او د بل استودیو سره وصل شي. د قدرمنو اوریدونکو لپاره وایم چې موږ په دې خبرونه کې په د پاکستان لوري د افغان هغو کډوالو چې اسناد دوی په وینا نه لري د استلو په نتیجه کې د هغو افغانانو په استلو خبرې کوو چې پاکستان ته د زده کړو لپاره تللی دي. محترم یوسف زی له سټوډیو سره وصل ده. له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې تاسو څومره هیله لري چې د پاکستان د دې پریکړې په نتیجه کې به طالبان تشویق شي چې خپلې افراطي تګلارې تغییر کړي اصلاح کړي جنو ته حق ورکړي چې لښ پښم ټولګي پورته هم زده کړي وکړي څومره هیله لري؟
زه خو تاسو یو خبر به زه اشاره کوم چې د اوریدونکو به اوري چې مونږ تقریبا درې څلوېښت کاله چې دا جنگ په افغانستان کې راغی، دونه سیاستون بدل شو، حکومتونه بدل شو، دوی خو بدل شو، نو هر بار هر وخت مونږ ملت متضرر شو، په هر حالت کې ملت متضرر ده. نو زما هیله دا ده چې دغه چې چیرته دغه مشکلاتونه ستونزې چې په افغانستان کې نه پیدا کېده او دوی خپل جوړامه د کوله د حوال نه تر ننه پورې هېڅکله افغانان مهاجر کېده نه، دوی خپل وطن کې پاتې کېده. تاسو وینئ چې مونږ د افغانان نه څونه مملکتونه آباد شو، اما مونږ خپل وطن ننه پورې ویران ده او اوس هم مونږ په ویرانۍ کې یو. نو هیله مو دا دی چې دا په تعلیم د هر چا پورې فرض دی، دا په تعلیم څوک هم منع کوی نه شي، ځکه چې د ښځو د نر فرض دی چې دوی باید تعلیم وکړي. او دغه ستونه چې مشکلات چې اوس پیدا شوی دی، نور طالبان باید خپله افغانان باید دوی درک کړي چې څونه افغانان متضرر کېږي او څونه افغانان بیچاره ده او څونه افغان فقر کې دي. او دوی مونږ د خپل د همسایه نه چې نږدې همسایه پاکستان او ایران ده، نو تاسو وینئ چې مونږ افغانان هر ورځ دوی څونه په مشکلاتونو په ستونزو کې هلته دوی خپل ژوند تېروي او هم روزه دوی شکنجه کېږي او د دوی نه پولیس د دوی نه منفعت اخلي، حکومت د هغوی د دوی نه منفعت، د افغان نه منفعت اخلي. نو دا خو بیا افغان بیچارهګان د خپل د اولاد په خاطر، خپل د ژوند په خاطر هر حالت دوی یا په خپل نورو مملکتونو کې یا په خپل افغانستان کې دوی تېروي. یعنی هېڅکله دوی په دغه درې څلوېښت کاله کې دوی آرامه ژوند نه ده کړی، نه یا په افغانستان کې یا په بیرون مملکتونو کې. داسې فکر مه کوئ چې اروپا کې خلک چې هوستلي دي افغانان، افغان بیچارهګان په هره مملکت کې دوی خواران دي، هره مملکت کې دوی بیچاره دي، ځکه چې خپل وطن هېڅ ځای کې نه پیدا کېږي. خپل دوی خپل وطن کې دوی حاکمیت لري، دوی خپل وطن دی، هر څه چې وکړي حداقل خو دوی چې آباده هم کې خپل وطن آبادیږي. نو دوی دا موږ سیاسون تېره سیاسون یوازې دغه طالبان د نه وایمه، دا دونه کسان چې مهاجر شوي اوس دغه دوه کاله د طالبان نه خو دوی مهاجر شوي نه، د پخوانه خلک همداسې هجرته کېده مهاجر شوي دي. نو طالبان زما هیله دا دی چې حداقل دوی باید دغه افغانان چې مهاجر شوي دي فرصتونه ورته مساعد کړي، او نور دوی باید داسې فرصتونه مساعد کړي چې نور هېڅکله افغانان مهاجر باید نه شي. دوی لپاره فرصت د تعلیم باید فراهم شي، دوی لپاره باید د کار فرصتونه فراهم شي. اوس موږ ډېر کسان ډېر افغانان چې دي څه لپاره افغانان افغانستان را وځي؟ دې په خاطر چې دوی لپاره کار نشته، تعلیم نشته. نو هر یو نه چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو ولې وطن ترک کوئ ځئ، خو د دوی ځواب دا دی چې ما اولاد بې سواده پاتې شو، ما لپاره کار نشته، نو څه به دلته به څه وکړمه؟ زه مجبور یم چې همالته لاړ شمه، په یو اتاق ژوند وکړم، حداقل ما لپاره کار مساعد شي او ما اولاد لپاره تعلیم باید مساعد شي. نو دا دغه موږ لپاره ډېره ښه فرصت هم دغه وزه چې دا دونه.
لیکن تاسو به شاید له ځینو طالب چارواکو اورېدلی وي وایي دا ډول خلک چې تاسو ورته اشاره کوي وایي دا کم دي په فیصد کې نه راځي، اکثر افغانان وایي د دې شي غوښتون کې نه دي، د دوی اعداده سره
نه د څه لازم
نه. یعنی هغه خلک چې د خپل جنونو لپاره تعلیم غواړي او د تعلیم په خاطر غواړي چې حتی بهر تم لاړ شي،
نه د دوی تعلیم د هر څوک د خپل اولاد لپاره تعلیم غواړي. د څه نه دی لکه اوس مونږ یا وشتم قرن کې ومنګ اوس هر څوک د سنغه وړي چې اولاد به سواد پات شي، او هلم خديره ده دې در هم ار فرض ده لري چې باید دې هلم زده کی. د څه کسان چې زه فکر کوم چې د خپل منګ دي طالبان ورونه هم دوی هم غواړي چې دوی اولاد با سواد وي، دوی هم غواړي چې اولاد با سواد پات هم دوی به سواد پات نشي. نو دوی د څه نه دی چې مونږ د اوس هم مونږ په افغانستان کې د ولایتونو هم لرو چې تروسه هم دی د مکتب هغه او تفره هم نه ده مساعد نشي دی مکتب ولري او دی یو ځکه وکي. زه به سوای ما چې باید طالبان
ټولو ته ټول افغانانو لپاره زمینه د تحصیل باید فراهم وکړي. یوازې تحصیل مسله نه ده، د کار مسله ډیره مهمه ده. موږ لکه چې وایو چې موږ لپاره د اوبه ډیره د انسان د ژوند لپاره مهمه معیشت ده، همداسې کار هم دغه اقتصاد هم ډیره مهم ده. نن موږ مملکت کې اقتصاد نشته، تعلیم نشته، ټول خلک بیکار دي، هر ورځ بیکاره، هر ورځ خلک بیکار کیږي. نو داسې وو چې ماجر راغی، زه په هو لازم ده تاسو وایم چې ماجر چې راشي حداقل خبرې چې خپل وطن او بندخوا آبادیږي. در کلو کې دغه درې سروستلو کې موږ وطن آباد نشو په خپل افغانانو باندې، موږ افغانان نور مملکتونه آباد کړو. استاد وینئ دغه پخوا وخت کې در آیات آباد په خاوره ککر یو ځای و چې لکه دشته وه، دا ټول آیات آباد په خپل افغانانو باندې آباد شو. د موږ افغانانو باندې آباد شو، دوی هلته سرمایه ګذاري وکړه، خپل ځان لپاره کورنۍ جوړه کړه. یعنی پاکستان پېښور ډېر ځایونه چې آباد شو، د دوی افغانان صدر یو بازار دی په دغه خپله پېښور کې. هلته تقریبا تاسو زه داسې وایم چې 15% د دوی دوکانداري دا ټول افغانانو کوله. اوس تاسو فکر وکړئ چې دا افغانان لپاره ضربه نه دی. افغانان چې وکوي شي چې په خپل افغانستان کې به دوباره وکوي شي دی سرمایه گذاری وکړي، او خپل دوه امغه دوکان نه چې دوی عمل ته مختبر اوس کوي شي په خپل افغانستان کې دی امغه خپل دوکانداری خپل کاروبار دته مختوي سي، او دا ټول ضربه پاکستان ته راغی. ام پاکستان اوس نه دی روسو پوښي چې افغانان د دوی افغانانو باندې
خیر د دې بس یو موضوع دا نه ده چې له اقتصادي نظر کېدای شي د یو شمېر افغانانو لپاره شم وی دی افغانستان لپاره په اوج محل کې به شاید بهتره مې چې بل اخر یو ورځ به د افغانان راتلل باید هم راغلی وای. خو اوس دلته تشویش داده چې هغه کسان چې د خپل جنو د خپل لونو لپاره د تعلیم لپاره تللی وو، هغوی په خپل وطن کې له تعلیم به برخې شي دی، التم وس به برخی کیشه دی یوغی برخلیک بچنګه شي. اصلي سوال دلته ده، نو تاسو دی یوغی لپاره کومه هیله لري؟
زه ما ایره خو زه ان شاء الله دسه مطمئنه یم چې اله مم دادا امیدواره یم چې ان شاء الله ورځ پر ورځ ان شاء الله حس بخشي، مونږ ډیر امیدواره یو.
یعنی تاسو د طالبانو په چلند کې څه تغییر ویني، څه بدلون کې راغلی دی په دې دوه کالو کې؟
ان شاء الله چې تغییر راغلی دا، او ان شاء الله زه مطمئنه یم چې دا مسله تر اخره پورې نه پاتې کیږي. کېدای شي چې زه تر زره دا مشکلات څنګه شاید حل شي، او دا مسله چې فقط دا د مهمه ده چې طالبان د خپل د ستراتیژي د جنکیانو په مورد چې دی شپږم ټولګي نه وته چې مکتبونه بندي، یعنی پانتونه بندي، یعنی دوی وایي چې موږ نصاب ته تغییر ورکوو. نو امیدوار موږ دغه یو چې راتلونکی اوس خو جمعې ده، اوس تقریبا امتحان هم د ختمېدو ده، مکاتب رخصت کیږي، او راتلونکی نوی کال چې راځي نو امیدوار یو چې دغه مکاتب دوباره دروازې مکمل باید خلاص شي. ځکه چې تاسو وینئ چې ډېر هم دغه ماجین خپل اولادونه په خاطر وطن ته تلل، لار لکه ایران ته لاړ، لکه پاکستان ته لاړ، او دوی څومره مشکلاتونو سره دي مواجه دي، او بېرته دوی استانه شو افغانستان ته راغی. نو موږ باید دغه فرصتونه خپل وطن ته خپل ملک داسې فراهم وکړو چې دغه فرصتونه چې موږ لپاره مسایه چې فراهم شي، ولې خلک د افغانستان او د خیس کله څوک دغه ځای نه نیسي. دغه فرصت چې شي ده اوس سید خامن اهمیت وایي، د طالبان همیشه وایي چې موږ اهمیت مراوسه ده. یوازې اهمیت یوازې داخله دی چې اهمیت یوازې به دغه انتحاري او انفجار د خبره، اهمیت د انسان ژوند هم دغه اهمیت پورې حاله دي. ځکه چې زنن سبا چې عاید نه لرم، ما اولاد تعلیم ونه کی، دغه ما اهمیت خو سیب نه دی. دا ټول شان چې د انسان معیشت ټول باید فراهم شي، چې خلک بده د افغانستان نه باید ونوزي، او طالبان باید کوشش وکړي چې د خلک لپاره د فرصتونو مسایل کې افغان لپاره چې نور هیڅ کله افغانان د ریاست پاسپورت دروازه باید لار نشي. تاسو وینئ چې د روزانه څونه کسان په دغه ریاست پاسپورت سرکونه بعد اتا سرک مکمل بنده هر روز خلق بده یا چی در افغانستان باید توی افغانستان ترکی باید یا بل مملکت لرشی موالی مونگو افغانان در روزه لرشی در دیر افسوس به دینه کامشه مونگ دیر خخ خلق مونگ دیر احل قلم مونگ خخ کسان چه تعلیم یافته کسان دی آقوی همیشه در پدر غدی چه باید در وطن لرشی هر یک دوی وطن خوشی کهی باور که چه دیر مایش که گم از که چه اگر کسان تعلیم یافته کسان اغه خپل کوشش کوي چې لاشي ستل لپاره خپل اولاد لپاره چې وایي زه خپل غو تحصیل کړه یو تعلیم یافته ما اولاد به سوال باید پات نشي نو مونږ چې دغه فرصتونه چې طالبان شروان ته در خلق تملات لپاره چې دوی فراهم کوي زه مطمئنه يم چې هیڅ افغان د افغانستان نه بیا نه وځي ځکه چې اوس ستونزې مشکلاتونه یوازې په پاکستان کې نه باور وکړي چې په ټول دنیا کې دغه مشکلاتونه ماجرین لپاره پیدا شي دا حال نه بله غوارم چې اله مې د طالبان نه ده مونږه طالبان مې مونږه ورونه دي مونږ خپل د افغانان باید خپل ستونزې مشکلاتونه په خپل وطن کې باید وی حل
کړي
نورم به مونږ د نور مملکتونو کې مونږه مشکلاتونه ستونزې لکه په قطر کې لکه په بل مملکت کې بل مملکت مونږه نشاستونه او مونږه خبرې اترې اله فاصله کې نه مونږه د افغانانو مشکلاتونه د افغانانو ستونزې دغه د افغانانو مثلا باید په خپل افغانستان کې باید دی
اله فاصله ډېر مننه
ولې مونږ پر دای مملکت لا شو
سلامت اوسې کور ودان محترم یوسف زی محترم نیازی پاکستان ویلې دي چې کډوال ټول کډوال لخپل خاوري باسي البته دای اول پړاو دی چې بی اسناد کډوال باسي په بل پړاو کې اسناد لرون کې هم باسي نو تاسو دې افغانانو لپاره څه وایې سوغ افغانان چې لا هم په پاکستان کې دي فکر نه کوي چې بیا به دغه سي یو غک پیوشي چې وخت بنلري فرصت بنلري چې خپل وسایل راټول کړي خپل کاروبار راټول کړي نو دغه لپاره څه حل لار ویني دوی بل کومه لار لري چې بل ځای لاړ شي او که فکر کوي چې باید خپل وطن ته راشي او دلته په طالبانو فشار راولي هغه خلک چې د تعلیم په خاطر تللی دي دغه حق دی دلته ترې وغواړي
دقیقا پردی کټ وای تر نیمه شپه ده د امسایا کور د امسایا کور د خپل کور خپل کور ده او دا به د مالک مخکې ما یادونه وکړله د نړیوال یو ډول سیاست هم کېدای شي چې طالبان ته یو طلایي فرصت په لاس ورکړي چې طالبان په اوسنی وخت کې یو ډیر ښه تصمیم ونیسي او ټول هغه کسان چې اسناد لري هم پاکستان او ایران کې میشته دي هغه د ټول راتل خپل هیواد ته وایي د فرصت ورکړي چې راځي خپل په هیواد کې سرمایه گذاري وکړي راځي خپل په هیواد کې پانتونونه پرانیزي راځي خپل په هیواد کې خصوصي شونیز مرکزونه جوړ کړي شونځي جوړ کړي اجازه ست ټول افغانان کولای شي چې انجونی وال کنټرول کولای شي خپل درسونه وایي دا به هم د یو فرصت دی ټول د لپاره کاری فرصت وی او هم به د تحصیل فرصت وی او هم لکه چې ما مخکې یادونه وکړل چې نه یوازې په افغانستان کې دوی د افغانانو په زړونو کې به حکومت وکړي دا به یو ډیر ښه فرصت وی او کدا فرصت ښه طالبانو استفاده و نه کړ د طلایي فرصت ښه دغه فرصت برابر نه کړ پاکستان همیشه دا خبرې کړې دي او کوي د امتیاز اخیستلو د لپاره پاکستان دا خبرې کوي نو زه په دې سل په سل کې مطمئن یم چې د دې فرصت څخه طالبان استفاده و نه کړه زمونږ هم سایګان به بیا هم استفاده وکړي او هغه حق او حقوق چې پر مهاجرینو باندې دوی د ملګری ملتونو څخه اخلي هغه به په څو چنده اضافه د ملګری ملتونو څخه غوښتنه وکړي او ملګری ملتونه مجبور دي چې هغه مرسته د پاکستان سره وکړي او پاکستان دې ترازی کی ترڅو چې افغان کډوالو ته برته ځای ورکړي چې په دې کې هم د پاکستان د ولس ګټه ده او هم د پاکستان د حکومت ګټه ده چې او هم هغه افغانان چې مخکې الته مشتستي وي دی سرمایه گذاري کړي ده او ځرن سی کولای چې خپل سرمایه به ځای کی کته هم په دغه حالات کې دا باید هر افغان ته چې هر څومره سرمایه گذاري کړي و چې مونږ باسي نو مونږ ټول وځو چې اسناد لرو کنه لرو ګرځ در څخه وځو چې تا ته هم ضربه درکونو داسې بدون بیا نه پرېږدو چې یوازې موږ افغانان ضربه وویني، نو ته هم ضربه وویني چې موږ ټول درڅخه ځو. خو متاسفانه چې دا کار ونه شو، افغانانو دا جرات ونه کړله، ځکه چې خپل په کور کې هغه فرصت ورته مهیا نه ده چې دوی دغه تصمیم نیولی وای، او که طالبان د دغه فرصت څخه استفاده وکړي او هغوی ته فرصت مهیا کړي، نو ټول افغانان به یو موټی شي، او هغه کسان چې هلته سرمایه ګذاري کړې ده هغوی به هم خپل سرمایه سره راټول کړي، ورته ووایي چې مخکې تر دې چې ته موږ ته جواب راکوې یا ته ما په سر باندې نور هم خپل د امتیاز قیمت لوړوي دا وبلایي کوې، نو تر هغه ښه ده چې زه خپله درته خزم، د خدای په امان، بای بای ورته وکړي او خپل وطن ته راستانه
شي. یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا ده چې تاسو ویل چې هم په پاکستان کې له افغان ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، هم په داخل کې په تماس کې یاست، هم دې هغوی لپاره چې اوس ممکن له پاکستانه ایستل شوي وي، افغانستان ته راغلي وي او درسونه نیمګړي پاتې وي، او هم هغوی چې دننه په داخل کې بې درسه پاتې دي د ښوونځیو د بندېدو له کبله، د دې لپاره چې بیخي هغوی هغه څه چې زده کړي دي هغه هم له لاسه ورنه کړي او هیر یې نه کړي، تاسو هغوی ته څه سپارښتنه لري څه وکړي په څه شکل سره درسونو ته دوام ورکولی شي؟
د هغه اول ورسته چې د دوی پر مخ مکتبونه په افغانستان کې بند شو، دروازې بند شولې، دوی د یو مایوسي حالت سره مخ شو، نو زما هم دغه ورته تاکید و چې تاسو صبر وکي، حوصله وکي، تحمل وکي، خیر ده، هر ات وخت د شپې تیاره تر پای پورې نه پات کیږي، بل اخر سهار کیږي، تاسو د سهار په تمه خپل هڅه جاری وساتئ، داسې نه چې فقط ورته پریوزئ، تاسو خپل هڅه جاری وساتئ، تاسو دغه لړۍ د ځان نه مقطع کوئ، دغه سلسله ته دوام ورکئ. استادانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې د هر استاد سره په تماس کې مه، د هر یو سره دغه مې غوښتنه، ځینې خیر ده چې اوس هغوی اقتصادي مشکلات هم لري، تاسو کوشش وکئ چې هر یو دوی ته هغه فرصتونه چې تاسو لپاره ورته کولای شئ، وي فرد مثال په کور کې درس ورته ورکولای شئ، د یو ساعت نیم ساعت لپاره دوی مصروفه ساتلی شئ، دوی ته مې ویل دي چې د مطالعه لار خپل کړي، د هغه انټرنیټي لارې څخه که تاسو امکانات لري د هغه لارې څخه مطالعه مختوي سي، معلوماتونه ترلاسه کړي، او دغه د پوهې لړۍ چې ده دغه د لاسه مور کوي، دا رسۍ دغه سي خپل په غاښو باندې کلک ونیسي، تر څو چې تاسو هغه ورسته چې تاسو ته فرصت درکول کیږي تاسو دومره څه ولرئ د ځان سره چې بیرته دا رشته ته دغسې ادامه ورکړي، داسې نه یې چې تاسو ته دلته سټاپ لګول شوي او بیرته چې کله تاسو ته د فرصت برابرېږي هلته بیا نو ته خپله حیران یې چې ته اوس څه وکړې، د کوم ځای څخه شروع وکړې، او ځکه چې سخته فاصله ده، دا اوس درې کاله سو، درې تعلیمي کال سو چې دوی محرومه پاتې شوي دي په کورونو کې دي، نو د دوی څخه یې ما غوښتنه هم دغه وه، دغه ده او همدغه سپارښتنه مې ده ورته چې مطالعه وکړي، خپل منځو کې کوشش وکړي، که تاسو په لوړو صنفونو کې یاست، دولسم او دیارلسم صنفو کې واست، یا څوارلسم صنفو کې واست، یا فرض مثال پوهنتونونو کې واست، در معلمینونو کې واس، تاسو هغه ښکته طبقه ته درس ورکوي، هغه ښکته طبقه دی خپل تر ځان ښکته طبقې ته دی درس ورکوي، او هغه لوړه طبقه چې کولای شي چې تاسو ته رهبری کوي، هغه تاسو رهبری کوي، زما د خوا چې تاسو هر ډول کومک ته اړتیا لري، کتابونه درته ډاونلوډوم، در تاسو ته وایي چې هر کتاب تاسو په کاری، هغه زه در تاسو ته وایم چې تاسو خپل مطالعه ته دوام ورکوي، یعنی دا د مطالعې فرهنګ مې یروي، او دا تر ډیره حد پورې د فامیلونو له خوا څخه هم زه الحمدلله لا ده کورنۍ څخه خوشاله یم، ځکه چې اوس افغانان هغه افغانان دي چې د پوهې په ارزښت باندې پوسی وي، او خپل لورګانو ته دغه ډیره یو ښه فرصت برابر کړی ده، اکثر پلرونه خپل د شپې د خوا خپل لورګان سره درس وایي، او هڅه کوي، کوشش کوي چې هغوی وحد وي، متوجي کی چې ناهیلي پاتې نسی، بل اخر دا تور تیاره به تیریږي، او بل اخر به رڼا راځي، او بل اخر به شپه سهار کیږي.
هله ډیره زیاته مننه، زموږ همم دا هیله ده، ډیرو خلکو هم دا هیله ده، او تمه ده چې دا هیله دې ټولو پوره شي. له محترم قمر نیازی، محترم ممتاز یوسفزی، او محترم پښتنې ځواک څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
گران دل بارا خفکیگی سما نصیب کی غریبی دا خفکیگی دان دل برا مجبوری دا خفکیگی سما نصیب